کې به دغه موضوعات تعقیب کړو. ډیره زیاته مننه علامه مل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا غړی دی حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه یې ضایع کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مسئول امرالله صالح بیا وایي خلک باید د سولې روان بهیر اندېښنه ونه لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
محمد محقق وای حکومت او طالبان د سولې لپاره برابر سوی فرصت لا سنور کوي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د مصالحې علي شورا په ترکیب کې لګډونه ډاډه وکړه. په بیلاروس کې نن 22 ورځ هم مظاهره روان دي. د وحدت ګوند مشر وای د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معامله ونیسي. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو ترڅنګ د علي د عاشورا په مناسبت په کابل کې خبري کولې، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. بلخوا په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د علي کمیسیون مشر محمد اسلم شیوانان ازادي راډیو ته ویل چې په کابل ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو خوندیتوب لپاره په زرګونو کسان ګمارل سوي.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوړ همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د کابل په سطح فعال دي، امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
څلور زره امنیتي کسان او لس زره ولسي رضاکاران یوازې په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. د بدسل کې د چې د ملي پخلاینې د علي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی اعلان سوي فهرست کې د حمید کرزی نوم هم راغلی دی. شغلي کرزی نن په ویلاما کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د فراولایت امنیتی چارواکی وی 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالی کې وجل سوي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدی نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال طالبانو پر امنیتی ځواکونو حمله پلان کړی وي.
عملاتشان توسط پرسنل
د دوی حمله د هوایی ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسنل لخوا شاندې کړی شوی. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 5 تروریست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی 3 سمڅې هم ویجاړې شوي.
وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو له ازادي راډیو نه اوري. د نړۍ په سطح د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 25 میلیونه واوښتې. د خبري ایجنسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطح په دویم قطار کې راځي، په 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بېساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,024 واوښتی دی. په بیلاروس کې د ولسمشری تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 22 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشری اعلان شو، خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. چارواکو د نننیو مظاهرو په درشل کې تیر شپه د پلازمینه منسک په خپلواکۍ میدان او د ښار په نورو برخو کې وسپنیز خندونه درولې دي. په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و چې ډېرې ښځې وې. بل وزد پولیسو ځینې کسان نیولې دي. په همدې حال کې د بیلاروس د ملي امنیت شورا لږه د ولسو خبریالانو چې بهرنیو خبري اژانسونو ته کار کوه کاري جوازونه فسخه کړل. په دوی کې د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم شامل دي. یو کس په امریکا کې هغه وخت وژل شو چې د ولسمشر ترامپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې وتل. د ښاغلي ترامپ 2500 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برای روان وو د تورپوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ سول. د وژل سوي پیژندګلوي نه ده سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډاب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له 4 میاشتو راهیسې چې تورپوستی جورج فلوید پکې د پولیسو په توقیف کې مړ سو، د هغه څه خلاف مظاهرې کېږي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاتی بولي. مظاهرې په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو تېره اونۍ د یوه بل افریقایي له اصله سړي په وژلو پسې بیا تودې سوي دي. او د جرمني په ختیز کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لمبېده بنده کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې تیمسا یا سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیز په 115 کیلومتري کې د بورګین لند محلي چارواکو پرون وخت وویل چې پر لمبه دغه بندیز به تر را روانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمساري د موندلو لپاره سخت عملیات پیل شوي خو لا یې څرک نه دی برېښېدلی. په جرمني او د اروپا په نورو برخو کې تیمسا یا سیمساره دومره نه پیدا کیږي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د غړو په نوې اعلان شوي لیست کې نوم شامل دی وایي چې افغان حکومت د سولې اړوند مهم فرصتونه له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سولې له شي څخه متن ته راول موج اوربندو کې
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینا پالو چې وایي اشرف غنی د سولې په برخه کې ډیر کارونه کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې له روان بهیر اندېښنه ونه لري. د یو شمېر سیاسي څېرو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو په اعلان شوي لیست کې نومونه شامل دي د وروستیو څرګندونو او د دغه شورا د ترکیب په اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز ملګري ملتونه نن په نړۍ کې د په زور لا درکه شو قربانیانو نړیواله ورځ لمانځي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د ورکو شو عزیزانو د ازادي راډیو اونیزه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خورونه کې د اف ام په 15.5 په صافه وازی اوریدلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت ورنوي چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه ضایع کړي دي. خغلی خلیلی چې نن د عاشورا د ورځې د لمانځلو په انترس کې په خپل د وینا په یو برخه کې پر افغان حکومت دغه تور ولګو. دغه راز ویل د طالبانو مشر مولا هیبت الله دوه کاله مخکې د دیو لیک په جواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مقام خبري وکړي. خو خغلی خلیلی وایي چې هغه وخت ولسمشر دی غوښتنې په جواب کې ویل چې حکومت د خبرو پیل ته چمتو نه دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته یوه باعزته سوله راولي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې علي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي که د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووځي د افغانستان د ملت پر وړاندې به لویه جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړې شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خپاره شوي نوملړ کې نوم هم شته حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر مولا هبت الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
مولا هبت الله ته مو لیک ولیږه او ځواب یې هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږه. مولوی سراجی د پلاوی مشر و. لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی ولی موږ اوس چمتو نه یو. ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی څه یو طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې علي شورا رئیسو د طالبانو بیلابیل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله له ولسمشر سره د ویډیو له لارې خبرې وکړې او د سولې لپاره یې چمتووالی وښود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پیل ته لیوالتیا ونه ښوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي. د ولسمشر د وایان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته باعزته سوله راولي.
د افغانستان ولسمشر لومړی کس و چې سوله له شي څخه متن ته راول موج اوربندو کې ترغرا ورست د سولې لپاره متواترې هڅې، د سولې لپاره د لارې نقشه، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه، دا ټول دا ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غوښتلی دی.
له طالبانو سره مو هم دوه کاله وړاندې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوي د راتګ مسأله شریکه کړه، خو ځواب یې رانه کړ. د دې وړاندې هم یو شمېر سیاسینو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سولې لومړیتوب دی.
به هم په موضوع کې تم کېږو. ولسمشر اشرف غنی وایي سوله په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. د ولسمشر له قوله سوله د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په عین حال کې یو شمېر سیاسیون له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه دفاع خپل سره کرښه بولي. بیا هم امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه دوره پای ته رسیدلې چې یو کوچنی ډله د هر څه واکدار و. ولسمشر چې نن یې د کابل په دشتي برچي کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته وینا کوله، وویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کولای شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او ویل سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله مې دا ده چې له سولې مه ویریږي، ځکه سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګورئ. د افغانستان هر ښځه او سړی څه غواړي؟ په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا د سولې روان بهیر په اړه د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه لاسته راوړنې چې په وروستیو کې ترلاسه شوي څه نه دي چې له لاسه ووځي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم له جمهوري نظام ننګه کوي او له طالبانو غواړي چې له افغانانو سره د خبرو د پیل لپاره چمتو شي. ښاغلی دانش اماراتي نظام کارندنه بولي.
در نظام امارات جامعه افغانستان
با عزت سوله یو قوي دولت او واحد ملت ته اړتیا لري. اماراتي نظام نه قوي دولت جوړولی شي او نه هم واحد ملت.
جمهوریت حمایه میکنه.
خو د کابل په لویدیځ کې د عاشورا په دوه نورو جوړ شویو مراسمو کې یو شمېر سیاسیون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار تر څنګ ځینې وړاندیزونه لري. محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړی، د طالبانو سره په خبرو کې یو شمېر موضوعات د سرو کرښو په توګه یادوي او ترننګ کوي.
موږ سوله کوو، د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي پر هغو مسایلو چې په منځ کې دي خبرې وکړي. ولی هغه څه چې زموږ لپاره سری کرښې دي جمهوري اسلامي نظام دی چې ترې نه تیریږو. بل موضوع هم اساسي قانون دی.
قانون اساسي
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې مهال تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه یې د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل. په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسیونو او حکومت دریځ داسې مهال مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم هم د شبه له کابل را سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه نیکی هلی تاسو قدر من اوریدونکو ته.
نن یو شمیر سیاسي څیرو چې نمونه د افغانستان د مصالحې د ملي شورا په د غړو په نوي اعلان شوي لیست کې هم دي. یو لړ څرګندونې وکړې. دوی څرګندونې تر ډیره انتقادي وې. په تیره بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس کریم خلیلی څرګندونې چې حکومت یې تورن که چې د سولې اړوند مهم فرصتونه یې ضایع کړي. دغه راز د وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله دوه کاله مخکې ده ته یو لیک د لیک په جواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره وګوري، خو ولسمشر د هغه غوښتنې په جواب کې ویل چې تر اوسه حکومت چمتو نه دی. ولې دوی دا څرګندونه کوي؟ آیا پر اختیا ستاسو په نظر د سولې په برخه کې ډیر فرصتونه ضایع شوي دي؟
ګوري، دې کې شک نشته چې په تیرو دوه لسیزو کې موږ په وار وار داسې مواقع درلودي چې د سولې بهیر مخته واچول شو، مخته وړل شي. دا لومړی ځل کلونو کې 2004 15 شپږم په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو. د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ د وروسته سولې باندې په 2015 کې بدل شو، 2008 نه شروع شو، تګ راتګ او ناستې ولاړې روانې. نو که دا ووایو چې یو فرصت را پیدا شو او د هغې نه ګټه وانخیستل شو نو دا یوازې دا یوه موقع نه ده، داسې ډېرې مواقع راغلي دي چې موږ له لاس ورکړي دي، یا داخل نه موخه نه دي مدیریت کړي، یا کم خارجي ورانکار عناصر که هېوادونه دي وکړلې دي هغوی برلاسي شوي دي او د سولې فرصت ته اجازه نه ده ورکړې چې مخته لاړه شي. نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان غوندې په کشالۍ کې چې ډېره پېچلې او کړکېچنه ده، په دې کې داسې چانسونو را برسېره کېدل الله سو وتل دا یو معمول دی. اور چې دوی دا څرګندونې کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري، او د دې شاهد موږ او تاسو دا تېر تقریبا دوه کالو څخه یو کله نه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو مهالویش اعلان شو، د هغه وخت نه را په دې خوا دغه سیاسيون سیاستوال سره ویشلي دي، او هغه غټ دلیل دا چې دوی د واک ته رسېدو د سی مبارزه کوله، او دا غیله قبله هیڅ نوه اجماع موجوده نه وه. تېرو څو میاشتو کې ولسمشر د دې مشرانو سره ناستو ولاړو له لارې هڅه وکړله چې یو اندازه هغه بینلي اجماع بېرته منځته راولي، لیکن بیا هم دا سیاسیون په وار وار کوشش کوي چې د ځان د مطرح کولو دپاره اختلافي مسایلو ته لمن ووهي. په داسې حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د ژړلو پر ځای را روان ته د هیله مندۍ بهیر باید واوسېږي، او د دې سیاسیون نه توقع دا کېږي چې دوی راتلونکي ته کار وکړي، صحیح چې په تېر کې به کوم چانس لاسته تللی، ډېر چانسونه لاسته تللي دي.
بلې، رحیم صاحب، دغه ترکیب ته تاسو څه ډول ګورې، څه ډول ارزوي د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا هغه د غړو اعلان شوی لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې ارګ خپور کړی دی؟ که څه هم تر اوسه پورې موږ د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر عکس العمل نه لرو، داسې ویل کېږي چې له دغه لیست کې له ځینو غړو سره دی جوړ نه دی، خو دغه ترکیب ته په پام سره چې یو شمیر د دغو ملي شورا د مصالحې د ملي شورا غړو نن څرګندونې کړې، دوی دغه څرګندونو ته په پام او دغه ترکیب ته په پام فکر نه کوي چې د سولې خبرې به له ستونزو ډکې وي له طالبانو سره؟
که روسي خبرې ته لومړی جواب درکم، طبیعي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې بیګا خور شوي لیست وروسته راځي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود ته د سیاسي کچه باندې په لوړه کچه باندې نو بنان چې روسي د بډیرا افغانانو ونوسي چې مذاکراتي بهیر دی هغه چې زمونږ تمه ده مختلف شي، دا یو خبره. راځو دې ته چې دا ترکیب ته څنګه ګورو. ګورې دا د ترکیب جوړول په خپل وجود کې وغټه معما ګرځېدله په افغانستان کې. که چیرې تاسو د رښتینې استازیتوب بحث کوئ نو دغه خلکو د قضیې او د افغانستان د تېرو بله چیزو د جګړو او د سیاسي معاملګریو لوبغاړي پاتې شوي دي، او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته ځي. ولې چې دوی تاریخچه ته وګوري نو هماغه تکرار بحث مطرح دی، خو بله خوا که همدغه خلک تاسو نه وړاندې کوئ او د ترکیب بحث نه ګرځوئ، د دوی د دې وړتیا لري چې د قومي او توکنیز کار ته په استفاده هر نوع بهیر مختل کړي یا مخه ډب کړي. نو د دغه معما کې تاسو د دوو انتخابونو سره مخامخ یئ، او افغان ټولنه افغان حکومت سره مخامخ دی، نو بنان د اوس دپاره خو ولس خو هسې هم نه په جهدي څوک غږ اوري، په وار وار د اوربند چغې وهي، په وار وار د سولې غوښتنه کوي، د جګړې دواړه اړخونه ورته غوږ نه نیسي، او نه هم په سوله کې زه فکر کوم د دوی نظر ته ډېر احترام څوک قایلېږي. ولې چې ټول بحث دلته د قدرت د انحصار او د قدرت بېرته لاسته راوړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی، په داسې حالت کې د ماما دا بل سر رانیول او هغه دا چې هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبولی شي راځي، د دوی انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار باید وکارول شي. نو له دې اړخه زه فکر کوم بد انتخاب نه دی. په ټوله کې خو ستونزه دا ده چې دوی ترمنځ همغږي اجماع نشته دی. کرزي صاحب مخالفت خود کریم خلیلی نن سرګندونه داسې خایل چې ګوندې دی ډېر راضی نه دی، ممکن غټ پوزیشن په دغه ترکیب کې وخت غلوې دریږي وخت د محقق خبرې دومره ډېرې منفی خو نه وي. زه فکر کوم خو بیا هم کتلی شو چې دی هم یو څه ملاحظه لري. نو په ټوله کې موږ یو حساس حالت کې قرار لرو. دغه ترکیب ترمنځ تر ټولو مهم بحث اوس دا دی چې اجماع باید منځته راوړل شي.
رحیم صاحب، همدا پوښتنه کوله وروستی چې دغه وضعیت ته په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو له خپل اړخه د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی او د افغانستان حکومت هم له مخکې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوي اعلان شوو غړو پر سر جنجال یا پکې ورته ووایو، فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنۍ نه کړي؟
طبی خبر ادا چی ک ٹکنی نی کی زندنی خو به حتمن کی او د هر ورځ زند پیخی کی په دغه بهیر کی منګوتا چې د شاهد یو چنه وس دغه ولاری جو هر نه وسونز زمنګ او ستاسو د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کی اوس د لپاره مهم بحث دا دی چې د افغان حکومت د بندیانو کم په سر باندې کم جنجال لغه پای ته ورسی او دغه غټ خان لمخې لری کی دویم دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسيونو ترمنز هڅه وکړي چې اجماع خواته لال شي او همغږي او هم نظری د منسکی اګه کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري دغه ګیلې راپکی تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې د مذاکراتو ایجنډا ځای د مذاکراتو د بهیر هغه طریقه او د مسایلو باندې بحث اور داخل شي که دغه بحثونه نه پیل کیږي نو مخربو الخونو ته ورانکارو ناصرو ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خندونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصلې واټنونه لا پسې پراخ کړي نو اړینه ده چې زر تر زره دغه مخالفتونه او د جنجالونه باید حل شي.
ډېر مننه د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم چې د یو شمېر افغان سیاستوالو د نویو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د نویو غړو په اړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې نوی لست اعلان کړی. لست هم د ارګ لخوا نن خپور شوی. لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېده، تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا مشر عبدالله د اعلان شوي لست په اړه خپل دریز نه دی اعلان کړی. ازادي راډیو اوري نن په خبرونو کې بیا هم پر همدې موضوع له سیاسي چارو له کارپوهانو او دغه راز د چارواکو له وروستیو څرګندونو مو خبرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه وایي چې لږ تر لږه 50 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوي. نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د دورز د 2011 کال رئیس هر کال منځل کیږي. په پاکستان کې دغه ستونزه بیا ډېره لویه ده. د ورکو شوو کسانو پر کورنیو هلته څه تیریږي، په دې اړه مو په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې. خو د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو د لټې خپرونه هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د بشري حقونو مدافعان مو دې خپرونې ته رابللي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. خو اوس بلار شو اوروزګان ته. له اوروزګان د ازادي راډیو خبریال وایي چې لارون کوونکو خپل نن اعتراض پای ته رسولی. نن مخکې دوی د ولایت د مقام دروازه تړلې وه، په دې خاطر چې چارواک دوی ویل چې چارواکو د اوروزګان کندهار لویه لاره تړلې ده. شریف الله شرافت له اوروزګان را سره دی. شرافت صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
ډېر زیاته مننه کوو نوري صاحب. د اوروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره نن سهار تقریبا 9 بجې د اعتراض کوونکو د او د ولایت مقام دروازه او تړل دغه لار د دغه دروازه د 500 ساتونو لپاره او تړل شو. خو وروسته د 500 ساتونو اعتراض کوونکي او افغان چارواکي په دې سلام سوچ دغه لار بیرته خلاص کړی. ځکه بیرته خلاص سوچ دغه دروازه البته بیرته خلاص کړی چې دغه لار د اوروزګان او کندهار تر منځوي لار چې ده دغه دیوی لارې لري چې ولار د وسلوالو طالبانو سره د ولارې د افغان دولت یعنی فرعي لارې دي. نو دغه لار له چیرې ویونی رئیس تړل شوی و وسلوالو طالبانو او افغان دولت تړلې و. کله چې وسلوالو طالبانو تړلې و وروسته افغان دولت د فرعي لارې مو تړلې. نو د اعتراضون سره د اوروزګان د چارواکو په غوښتنه د کندهار امنیتي مسؤلینو او د اوروزګان د اعتراضونکو په غوښتنه دغه د کندهار امنیتي مسؤلینو چې یاد لارې د شاولیکوټ په سیمه کې فرعي لارې زیاتې تړلې وي چې د دلینور لار ورته ورکیږي. نو دغه لار خلاص شوې اعتراضونکو هم خپل اعتراض پای ته ورسولي. ولی خو دغه لار لا هم وسلوالو طالبانو هغه لوی عمومي لار چې ده د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د اعتراض کوونکو غوښتنې د وسلوالو طالبانو څخه هم همداسې چې د افغان دولت په څیر اقدام وکړي او د ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او دغه لار دې ورته خلاص کړي. ځکه دغه لار له چیرې ویونی رئیس وسلوالو طالبانو لومړی وتړل او وروسته د افغان چارواکو په دې خاطر وتړل چې تاسو ولې د وسلوالو طالبانو غوښتنې مني.
بله مننه شریف الله شرافت له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريالو چې و امریدل اعتراض کوونکو خپل اعتراض پای ته رسولی. البته د اوروزګان د کندهار د لاري د تړلو په وړاندې دوی نن اعتراض کړیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو وویل چې نن په زوره د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي لږ تر لږه په 50 هېوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوي دي. یو هم پاکستان دی. پاکستان په ځانګړي توګه په بلوچستان کې زرګونه کسان په لادرکه کړی شوي. په دې هېواد کې د ورکو کسانو موضوع یو څه غلی شوی و په وروستیو کې، خو په جون میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ور واوښت کله چې د یوې بلوڅ نجلۍ د احتجاج پر مهال ثبت شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوه. هسې بې قمبرانۍ په چغو چغو وژړل او د خپل ورور د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د ورکو شوو کسانو پر کورنیو په پاکستان کې څه تیریږي؟ عبدالحی کاکړ زموږ د مشال څانګې همکار له هسې بې قمبرانۍ سره مرکه کړې او د هغې کورنۍ ژوند په دې رپورټ کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوچ زدهکوونکي محمد حسن قمراني خوندي هر ورځ نږدې یو ساعت په یوه پښه ولاړي د خپل ورور د خوش کېدو لپاره د قرآن پاک ذکر او وظیفې کوي. د دې دواړه ورونه لادرکه سوي چې پکې مشر ورور یې وژل سوی او دویم یې لا هم ورک دی. د سږ کال د جون تر اتمې نیټو پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. خو کله چې د لادرکه بلوچستان لپاره د اشاخ پورته کوونکي سازمان وایس فار میسنګ بلوچ له لوري د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حاسبه کمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں اسیبہ کمرانی، احسان کمرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خپره شو چې لکهبل د لادرکه بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلې. د لادرکه کسانو مسله د بشري حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه او نه حل سوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلکو لا درک کېدل په ټول پاکستان کې رپورت شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلکو لا درک کولو تور پورې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو لالارې په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړي بیلابیلې ادارې کوي. د واکمن تریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نیشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15,128 لادرکه بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستان لپاره ژغ پورتونکو سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15,000 زیات بلوچستان ورکړي. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو په اړه یو پلټونکو کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د تیر کال دسمبر میاشتې پورې 6,556 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2016 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وشل کېدو وروسته تیز شوه. د نواب پټي تر مرګ وروسته ځینې بلوچو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرکه کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبې کمرانی د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي. خدا ادعا کوي چې ورونه له هیڅ وسلوالې ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر ورور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوان وو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنۍ په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپی پر وخت له ځان سره بوستی
د شپې پولیس او په ساده جامو کې کسان راغلل او زما ورور یې ونیولو. زما مور تر لرې پورې د پولیسو په ګاډي پسې منډې وهلې او د قرآن روی یې ورته نیولې چې زوی مې مه وړه. خو هغوی ورته وویل چې د یو څو پوښتنو وروسته باید په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو د حسیبې په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د 23 کلن سلمان مړی د کوټي په کچی بیک سیمه کې موندل شوی دی. خو د سلمان تر مرګ شاوخوا څلور کال وروسته د حسیبې کمرانی دوام ورور حسن کمرانی هم اوچت کړل شو. حسن په اسلام آباد کې د پرسټن یونیورسيټي زده کوونکی وو او د چټان لپاره کوټي ته تللی وو. حمله دی ورځی د دې کورنۍ د غمونو یو بل لړۍ پیل شوه. حسیبه وایي چې د مشر ورور سلمان لمر ګرایسی ژوند ځای پر ځای درېدلې دی.
په پاکستان کې د لادرکه کړی شوي یوې کورنۍ له حاله مو خبر کړو. د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه چې په پاکستان کې د ورکو شو کسانو پر کورنۍ او ستیریږي په دې راپور کې معلومات راغون کړیو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې وویل، نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ ده. د خبرونه په همدې برخه کې چې دوهمه برخه کې همدا موضوع له تاسو سره څېړو. آیا په خپل مو د کورنۍ کوم غړی ورک شوی دی یا مو اوریدل چې د خپلوانو څخه مو څوک ورک شوی، تختول شوی او تر اوسه پورې لا درکوي؟ کولای شي چې خپل سرګولیدلې حال له موږ سره شریک کړي. د بشري حقوقو د چارو پوهان مو هم د خبرونه ته رابلل دي. خو اوس سلیم محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي. د وحدت ګوند مشر وای د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معاملې ونسی. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو ترڅنګ د اشورا په مناسبت په کابل کې څرګندونې کولې، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزای وای نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. خو د ملي پخلاینې عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوی په پرونی اعلان شوی فهرست کې د حمید کرزي نوم هم راغلی و. د پراولایت امنیتي چارواکي وای چې 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. د نړۍ په سطح د کورونا وایرس مثبت پیښې نن یکشنبه تر 25 میلیونه واوښتې. د خبري ایجنسونو په حواله د دغه وایرس مثبت پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 28 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشر اعلان شوی دی. یو کس په امریکا کې هغه وخت په ډزو وژل شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې کښېوتل. د ښاغلي ټرمپ 2015 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برایي روان وو د تورپوستو له ځینو پالانو سره مخامخ شول.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
نن په زور ده. لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي چې لکتر لګه په 15 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوی دی. دا ورځ د 2011 کال رئیس هر کال منځل کیږي. د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی د 2011 کال د دسمبر په 28 دی او پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقيف او تختونو په ګډون د په زور یا د خپل خوخي خلاف د لادرکه کې دوه پیښو پر زیاتوالی ور خوښینی څرګند کړه. دغه پریکړه لیک پر اساس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دغه راس په زور د لادرکه کېدو په وړاندې د ټولو کسانو د خوندیتوب نړیوال کنوانسیون هم تصویب کړه او هم اسمبلی پریکړه وکړه چې هر کال دی د اګست 13 یعنی چې نن د په زور د لادرکه شو قربانیانو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو وای په زور لادرکه کېدو څخه په ټولنه کې د طرحې د خبرولو د یوې ستراتیژي په توګه کار اخیستل کیږي. دغه عمل په نتیجه کې راپور رامنځته شوې بې ثباتي یوازې د لادرکه شویو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې د دوی پر ټولنو او په ټوله کې پر لویې ټولنې خپل اغېز شیندي. په زوره لادرکه کېدل په یوې نړیوالې ستونزې بدل شوي او هغه یوازې د نړۍ یوې سیمې پورې نه محدودېږي، بلکې په لویه کې پوځي دیکتاتوریا او نور رژیمونه نن ورځ د نورو ځپونکو اقداماتو په لړ کې په زوره لادرکه کېدو او له پالیسۍ هم کار اخلي. په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکېچونو کې په تېره بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسیلو په توګه ترې ډېر کار اخیستل کېږي. د بشري حقونو د مدافعانو، د قربانیانو، د کورنیو، د شهیدانو او د حقوقي سلاکارانو چې د په زور ورکو شوو پر دوسیو کار کوي، دوامداره ځورونه، د دولتونو لخوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه له خپلو مسؤلیتونو سرغړونه او په زوره د لادرکه کېدو د مسلې په وړاندې پراخ معافیت چې تر اوسه موجود دی، هغه موارد چې ملګري ملتونه یې په زوره د لادرکه کېدو په تړاو ډېر د اندېښنې وړ بولي. ملګري ملتونه وایي ځانګړې پاملرنه باید مشخصو ډلو په تېره بیا هغو خلکو ته چې زیانمنونکي دي لکه ماشومان او معلولین ډېر پام واړول شي. پر دې موضوع د تاسو نظرونه هم اخلو، د خپلو سترګو لیدلې حال کولی سئ چې راسره شریک کړئ. وروسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، خو اوس د افغانستان د بشر د حقونو د څار د سازمان مشر لال ګل لال راسره د ټلیفون له لارې وصل دی. لال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. زه هم تاسو ته خپل سلام او نیکی هیلې درنو اوریدونکو ته او په ځانګړي توګه باندې هغه کورنۍ ته چې هغه په دغه تیر ناورین کې د خپل کورنۍ خواږه غړي دي لاسه ورکړي دي، نادرک دي او تر اوسه پورې په دې امید ورته ناست دي چې یوه ورځ به د دې د کورنۍ غړي خپل کور ته راستانه شي. په دې هیله باندې چې د دغې ورځې په مناسبت باندې دوی زر تر زره ټول هغه نادرک وګړي خپل کورنۍ سره یو ځای شي او دغه د دوی دغه هیلې او امیدونه او انتظارونه د پایټکه پیدا کړي.
لال صاحب، مخکې په مقدمه کې ما وویل چې ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه کې د لادرکه شوو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت لنډو څرګندونو کې یادونه کړې چې په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکیچونو یا کورنیو جګړو د یو ځای نه بل ځای ته د بې ځای کېدو په تېره بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسیلو په توګه له دغه په زوره تښتونې څخه کار اخیستل کېږي. په افغانستان کې تاسو چې وضعیت له حقوقي اړخه څېړئ، موږ څومره موارد لرلی شو چې خلک په زوره تښتول شوي وي او دغه ستونزه څومره حاد ده که پاکستان سره یې پرتله کړو؟
نوری صاحب، کما ته اجازه راکړئ چې زه په دې باندې د تاریخچه باندې لږ لنډې خبرې وکړم. د هغې ورځې نه چې په افغانستان کې دغه څه د پاسو څلوېښت کلن ناورین رامنځته شوی دی، زه فکر کوم چې په دغه موده کې تر ټولو لوی قرباني هیواد به افغانستان وي په نړۍ کې، چې هر کورنۍ که نه وي نو اکلم دویمې کورنۍ د خپل کورنۍ یو غړی دوه غړي به په نادرکه شوي وي او په دغه څه د پاسه څلوېښت کلن ناورین کې. خو آغاز او شروع یې د خلکیانو، پرچمیانو، د حکومتونو د وخت نه وشو. له تاسو وکتل چلته به د شپې او د ورځې او په هر وخت کې به دوی خلک نیول او بیا به زندانونو کې اچول او حتی زندانونو پورې به هم نه رسېدل، ځینې به یې په لارو کې وژل او بیا به یې سیندینو په کندو کې ښخول. کوم به چې زندانونو ته ورسېدل هغه به په بېرحمۍ سره وژل کېدل په لیګونو او نورې دښتې. دا ډېر مثالونه ژوندي تر اوسه پورې د هغه یادګارونه لا پاتې دي. په کار دا و چې په هغه یادګارونو باندې اوسټلیم جوړ شوی وی او د هغه نه وروسته چې کله جګړه شروع شول او مجاهدین او خلکانو د شوروي د یرغل په وخت کې، په دغه وخت کې هم په لک هاو خلک او د کمونستانو په وخت کې هم په لک هاو خلک او په د شوروي د یرغل او د مجاهدینو په وخت کې هم په لک هاو خلک د دواړو خواونه دغه څه د کورونو نه ویستل شوي دي او په ناوړه شکل یا وژل شوي دي. خو کورنۍ لا تر اوسه هم په دې انتظار دي کېدای شي یوه ورځ به پیدا شي. بیا وروسته د کورنیو جګړو په دوران کې دغه ناورین بدترین ناورین و د افغانستان د ټولنې دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، چې په ناببره شکل به د کورنۍ غړي ورکېدل او بیا به یې مړي په کندو کې پیدا کېدل او یا اصلا د م مړو جسدونو تر اوسه پیدا شوی نه دي، چا پیدا شوی نه دي، هغه اوس هم په دې انتظار دي. حتی د شوروي په وخت کې به خلکو دا ویل چې د غزمنګ د کورنۍ غړي د پخواني شوروي هیوادونو ته انتقال شوي دي او یوه ورځ به بیرته راستنیږي. او ډېرې په دې تمه هم دي چې ډېرې ښځې چې هغه ښځې په وخت کې نامزد وي او کوژدن شوي وي تر اوسه پورې نه دي واده شوي، چې په همدې تمه باندې ناستې. زه مدرکونه لرم په دې اړوند باندې، شواهد را سره شته چې ډېرې ښځې خو میړونه دویم میړی نه دی کړی، خاوند نه دی کړی، چې دې خاوند ورک شوی دی.
لال صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، په افغانستان کې د نوې ادارې پر رامنځته کېدو سره د بشري حقونو موضوع ته په لومړیو کې ډیر پام واوښت. د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کېدو ډیر ویل کېده، د انتقالي عدالت ولې تطبیق نه شو؟
په خوشنۍ سره دا انتقالي عدالت د بند پریکړې یو اساسي جز و، او هر هغه هیوادونه چې کله د بحرانونو نه او د شخړو نه راوځي دا نړیوال دود د عدالت د تامین لپاره، د سولې سره د سولې د تضمین لپاره، چې باید په هغه هیوادونو کې انتقالي عدالت پروسه پلی شي. خو په خوشنۍ سره افغانستان کې دغه پروسه د کورنیو بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله، او په هغه وخت حکومتونو کې سیاسي ارادي شتون نه درلود، نه یوازې په حکومتونو کې د دې لپاره سیاسي ارادې شتون نه درلود، بلکې ملګري ملتونه چې دغه پروسې معاونیت په غاړه باندې اخیستې وو او تخنیکي مرستې په غاړه باندې اخیستې وو چې د افغانستان د حکومت سره به کار کوي تر څو پورې دغه د انتقالي عدالت پروسه پلی شي. هغه هم دوه مخه برخورد وکړ، دوی سره هم سیاسي ارادې شتون نه درلود، او دغه پروسه د نړیوالو هغه ښکېل هیوادونو چې په افغانستان کې وو هغه هم د مصلحتونو نه کار واخیستل، دغه پروسه پالینه شو. له باوجود د پروژې لپاره میکانیزم را منځته شول، او د هغه میکانیزم په صورت کې یو همدغه و چې هغه خلک کورک شوی دی او ملکی خلک شهیدان شوی دی، او لکه د پلیګون دشت په چې کوم اجتماعي قبرونه دي په دې باندې به یادګاری تل جوړیږي، لکه څنګه چې په هرات کې په ځنرشتم د هود باندې وسونه شل زره یا پنځه زره کسان یو تستجمی شهیدان شوی وو، په هغه باندې په ننګرهار کې په پاس په د چپلار په دشتو کې یا په نورو ځایونو کې چې اجتماعي قبرونه وو هغه باندې به اجتماعي دغه څلی جوړیږي یادګاری، چې هغه د هغه وختونو یادګار خلکو ته راتازه کې تر څو پورې د اینده نسلونو لپاره د عبرت سبب وګرځيږي. په خوشنۍ سره دغه هم ونه شول، او هغه کمیسیونونه چې دغه پروسې د پلي کېدلو لپاره رامنځته شي وو چې د قربانیانو قضیه به مستند کوي، او هغه سرغړون کې چې د بشر د حقونو نه سرغړونې کړي په تیرو دورو کې هغه به په ګوته کوي، دغه په وړاندې به اسنادونه را دغه کوي، او څوک چې په لوړو پوستونو باندې په حکومتونو کې مقرریږي دغه د تسکیه کمیسیونو چې دې کمیسیون نه فلټر شوی نه وي، چې آیا دغه شخص په تیرو پاغه وخت کې په تیرو دوه لسیزو یا دوه نیمو لسیزو کې په جنگي جنایتونو یا په بشري سرغړونو باندې تورن دی او کنه، نو دغه کمیسیون دنده و چې دا تسکیه به پکې پس په خوښنۍ سره دغه بولې کمیسیونونه رامنځته شول، خو ولې عملي کار و نه کړلو؟ یو کار چلته ناروا و شو پاغه وخت کې، عرض کوم یو ناروا کار چې و شو د 15 دوري وکیلان زما خبرې بدیره اوري، هغه یو لوی ظلم د دغه ولسره وکړي، د بخنه د قانون په نوم باندې د قانون نه د تیښتې لپاره د مجرمینو لپاره یو قانون منزور که پاسه که هغه قانون تر اوسه پورې د نافذ او عملی بڼه لري. دغه قانون یو بل لوی ظلم و چې دغه سي قربانيانو د نادرکه خلکو سره په ځانګړي توګه باندې د هغه د کورنۍ سره وشولو.
بله لال صاحب، په دې اړه بیا هم بحث دوام ورکړو. بلې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو په مقدمه کې وویل چې تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د سرګولیدلې حال را سره شریک کړئ، خپل تجربه را سره شریک کړئ. کولای شئ چې په دغه ټلیفوني شمیرو را سره تماس ونیسئ، 0922255999، بل البته 0992315340. کوم غوښتي په نړیوال شمیرې هم کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ، 00422211240001. د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لري هم کولای شي چې مکتب په دی اړه پیغامونه راوستوي. نن په زور د لادرکشو قربانیانو نړیواله ورځ د 2011 کال رئیس هر کال منزل کیږي. زموږ د ازادي رادیو د ستاسو د لادرکشو عزیزانو د لټه هم د خبرونه هم دې موضوع ته مو ځانګړې کړې ده. لال صاحب تاسو یادونه وکړه علت څه دی؟ آیا سیاسي اراده موجوده نه وه د افغانستان د پرله پسې د حکومتونو د مشرانو او که د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو ملاتړو چې په افغانستان کې انتقالي عدالت په سمه توګه تطبیق کړي، هغه څه چې نیمګړې پاتې شوي او د دې هېواد کې د سولې د تامین لپاره هم یو مهم اصل بلل کیږي؟
بله، په مخکې ما اشاره وکړله چې دغه درې خواوې چې ډېر مهم رول لوبولی شو په دې کې، چې یو په خپله باندې حکومت و او د حکومت سره د دغې پروسې د پلي کېدو لپاره سیاسي ارادې شتون نه درلوده، ځکه په هماغه وخت کې چې کله موقتي حکومت رامنځته شولو بیا انتقالي حکومت رامنځته شولو، اصلا د موقتي حکومت شپږ میاشتنۍ دوره په دې خاطر باندې و چې په هغې کې زیاتره هماغه خلک د حکومت په لوړو څوکیو باندې مقرر شول کوم چې په دغه جرمونو باندې تورن شوي وو، او دا تمه وه چې دغه خلک به د موقتي حکومت نه انتقالي حکومت ته انتقال نه شي او دغه پروسه به آغاز پیدا کړي، خو په خواشنۍ سره هماغه خلک د موقتي حکومت نه انتقال شول انتقالي حکومت ته، او بیا په انتخابي حکومتونو کې د دوی مطرح کېدل، او بیا په دغه ټول شل کلنه دوره کې هغه څه چې د پکارو چې دوی ورسره مخ شوي وي، یعنی د قانون سره دوی مخ شوي وي، د محکمې سره مخ شوي وي، او د تیرو کړنو د ځواب ویلی وي، نو هغه خو بالکل ونه شول، برعکس دوی ډېر ثروتمن شول، دوی ډېر امتیازات واخیستل، او دا ډېر چاق شول. همدغه بودن د دوی، همدغه چاق کېدل، ثروتمندي د دې لامل شو چې په دغه تیر شل کلن دور کې چې نن موږ په جګړو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله وینو، او یا دغسې انسان تختونی وینو، او بیا هغه ورکیږي او کورنۍ مړي ژوندي پسې ګرځېږي، نه پیدا کیږي. دا همغه د تیر دغه بدبختیو تسلسل دی. دغه اوسني عاملین د داسې پیښو فکر کوي چې د تیرو نه چا پوښتنه وکړه چې زموږ نه به څوک پوښتنه وکړي، خو په خواشنۍ سره چې باید سره د یو انسان په صفت باندې او د یو مطمئن وجدان د خاون په صفت باندې باید په دې فکر وکړي چې دغه ناوړه کړنې دوی ترسره کوي، چې آیا دا تر کوم حده پورې زما دپاره، د ټولنې دپاره، زما د نړۍ د ژوند دپاره، د هغې دنیا د ژوند دپاره څونه مفیدي او خطرناکې دي. خو په خواشنۍ سره هېڅوک په دې به دا درک کول درک نه کړه چا تر اوسه.
لال صاحب بیا هم را سره اوسئ، اوریدونکي ډېر ټلیفونونه کوي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو څرګندونو کې وویل دا یوه غټه غمیزه ده. د ازادي راډیو اوریدونکي چې اکثرا ټلیفونونه کوي د ورکو شو عزیزانو د لټې په خپرونه کې هم دغه ستونزې رابرسېره کوي. اوس به ورته وخت ورکړو چې دوی څه وایي، او که چیرې کوم پوښتنه درلودله هغه به تاسو ځواب کړئ. بلې مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو د لټې خپرونه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، موضوع هم د په زور لا درک شو قربانیانو نړیواله ورځ ده. مهرباني.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او تاسو درځو کوم کوم کو تاسو خوښتن لال محترم صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په بارک الله تعالی محترم او چې په یو کور کې بدل شي چې سي د دوم کور یې قربان ته پیښ ما په قربان کې زما د ماما زی او د شپې چې تاوراله او د یو بوتي په سره تور په څون واغو چې بیا درې نه چې بعد د یال معلوم شي چې ثبوت یې نو بیا په درې لکه کلدارې به لکه د خلاص او زما څنګه سم سایه دی پروژه کې ما ودی دی مالګې صاحب څه درسې دا چې کمزورې وې دا چې مریض خو نه بار ول نو څه وکم نور عمر او زیاده ول څه نور کار کې یو څه نه څه نه دی وڅ ځوان غڅوې دي دا پراره د کورې زیره څه وې سي هیڅ ګروم یک مشکل یو شي څه پوتنه څه بنت بدران کې ناس دي نو مخبر سره څه راي لکې نه ګروم څه دا د نه پسندې څه دا امدار کم څه نه کنه جوړ خوشالي څنګه وکړه څه زره بنجاړي یعنی له بنجاړي مستند وکړي نو ګروم څه نه ثبوت څه نه یو بل مشکل څه نو دا چې رښتیا دا دې ستا د ثبوت د دلیل دا چې مسلمانان ناس چې په جړه ناس دي نو دا رسول هڅه وکړه چې دا رسول خدای دا ښار کې چې د خدای لپاره خلک وتی دا به د ټول مسلمانان د ناس بنجان مومنان چې وړي ناس دي او د سلویت کال چې د مومنان مدا به پر قرار باندې چې دوه خلکو د جړه او څه هیڅ کله قرار نه کړی مثلا په دې ځای په ځان په کلو کلو ناس دي لس کاله تکاله تنځه کاله تنځه کاله لال صاحب خبره باندې چې نن بل نه کاته ولا چې نه
مننه
چې په جړه کې مومنان ناس دي
مننه
دا رسول هڅه دا
مننه کور ودان. بلې یو بل اوریدونکی همدی مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده لنډې خبرې وکړئ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک وکم زم ټلیفون کړی؟
لوګر ولایت علیزاده ما نیکه هلی تاسو او ټول ملمنو ته اوریدونکو.
څوک مو لادرکه شوی لري کورنۍ؟
کورنۍ نه نور کلیوالم بس ندرکه سوی دی ډیر وخت کیږي بس ندرکه دی څوک دی ایران په لارو باندې ندرکه دی او بعد داسې کسان شته چې په ایران کې مخپله وخت تیر کړی داسې هلته زندان دي په زندان کې پراته دي بالکل یې نه محکمه کیږي او خلک دلته اعلانونه پسې کوي په یو نامو په بل نامو باندې هلته دي پروندې ساتي نو دا د افغانستان د چارواکیو د بې غوري ده چې هغه ته د څېړنه وکړه.
مننه کور ودان. بله د مونږ د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام پر هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. البته هغه چې ورکی مونږ نن د پزوره چې د یو چال خوانه پزور تختول کیږي توقيف کیږي په زندان کې چول کیږي او ژوند او مړې درک نه وي معلومه پر دې نن خبرې کوو. کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم ده مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده ورکو شو د پزور لا درک شو قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. مهرباني لند ک لند خبرې وکړئ مهرباني.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه حاضر ټول همکاران ته سلامونه او لاس ته سلامونه ټول همکاران ته سلامونه. ما د لاس ته د پښتنه د چې واکې دا غي مشکل هسته په هلمند کې ما یو ورو چې د شپې چا پارا دا دې سره څه په سره تور خلک واه څلور کال کې چې ورک دی هیڅ معلومات یې سره مور پلار خو نه یاد را کوم زنانې په سرو وخت تر وسه نه ست ده دا رقم کې چې نه جرم نه او طالب نه یو بل څه خبرو نه کې پنه کې را لې د کورې وښلا موږ ماشومان تر وسه نه شنو ورته کو چې تا سترګې پر لارې چې کله براسته
تاسو پښتنه له چارواکو پښتنه وکړه
ډېر مننه چې موږ وخره کې
له چارواکو نه مو تم مراجعه وکړه ل ولی تختولې ولی په زور به ولی دی علت سو کوم
ډېر زه تم نن هغه د خپل چا درته ورکړی و دی رااله به موږ پر کور چا په والا هغه سړی له کور وتلې و هغه سړی ونه وی دی رااله ور ما ورې بوتای تر وسه درک نه څه چی یا تبړې یا ژوندې یا نه ټلیفون نه هیڅ معلومات نه لرو.
بله مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې آزادي رادیو ده.
بله السلام علیکم. نوري صاحب السلام او جناب الله السلام محمد قاسم زاد دین من له سفر پړی کې.
بله زوک صاحب من تاسو به دا موضوع تعقیب کړی وي تر اوسه پورې د خپل کورنۍ څوک مو لا درک شوی په زور به ول شوی دی کنه
و چې نن کومه کورنۍ په تر اوسه څوک لا درک شوی نه دی او زموږ د لوزیام څنګه په زور او ډټې دي چې موږ په کومه کې چې موږ څه ویډیو تر اوسه چې څه نه دی ماده د ناسو څخه دا پښتنه ده چې ډېر په جنګو کې دا مسله ډېره ښه ده چې ځینې وخت اثر اثران ته وجه کیږي او دا غو مړ ورکی فراغ مچ کا باندې یا له شخصي دي ځینې کورنۍ په لټنه کې خو دې مړ په لاس ته ور کوي. آیا دا د بشري حقوق له نظر دا یو سرغړونه نه ده او دا یو جنګي جنایت دی؟
بله مننه زوخ صاحب. لال صاحب من دې پښتنه به مو اوریدلې په دې اړه باندې رڼا واچوي. مونږ ډېر هڅه وکړو چې نن د سرسلی د ادارې او د غراز د افغاني سری مشتور د ټولنې چارواکي د خبرونه تر او بولو خو په خوشنۍ سره چې بریالي نشولو او څوک بیا به هڅه وکړو چې د دغه دواړو ادارو کوم څوک لاندې البته وخت لرو چې وکول شو پیدا کړو خبرونه تر او بولو خو که نشو لال صاحب د دوی پښتنه به تاسو پښتنه به جواب کړی. یو موضوع چې لال صاحب دوی را بر سره کړه هغه داده چې د افغانستان په جګړو کې دغه ستونزه موجوده ده. د جګړې د ښکېلو اړخونو که هغه د افغانستان حکومت دی نړیوال ځواکونه ملاتړي ځواکونه دي او د جګړې بل لوري مخالفین که هغه طالبان دي او نور ډلې دي تر څه حده پورې دغه موضوع حاده ده د جګړې په کرخو کې؟
مننه. زه هم ټول دوستانو ته سلامونه کوم چې پښتنه زما نه وکړلې او سلامونه راته ویل. زه هم خپل سلامونه ورته وایم. یقینا کومنګ په ځانګړې توګه په دغه ډول شي چې وګورو او د دولت او یا د بهرنۍ ځواکونو او یا هم د مخالفینو د خوانه د شپې د خوانه د خلکو په کورونو باندې یرغل کول او هغه ځنه خلک کوچتول او ولته مالی زیانونه رامنځته کول، دا بیخی او کلتوري بڼه اختیار کړې وه. ډېرې چغې خلکو ووهلې. موږ وکتل چې په یو نوم په بل نوم باندې د طالب په نوم باندې د حزب اسلامي په نوم باندې د القاعده په نوم باندې حتی د یو قوم خلک په دې نوم باندې واقعا ډېر زیات وځورېدل او ډېرې هم تر اوسه پورې ورکتي او یا په زندانونو کې پراته دي تر اوسه پورې، نه په جنګ په ډګر کې نیول شوي، نه ورسره هغه تخریبي ټوکې نیول شوي دي او نه بل څه داسې اسناد یا بهرنۍ هیوادونو ته د جاسوسۍ کوم اسناد په دې باندې شتون درلود. خو دغه وخت حکومت مخکې اشاره وکړله چې ځینې کړۍ په دې حکومت کې شتون درلود چې هغې غوښتل چې خپل شخصي انتقامونه واخلي او د دغه انتقامونو په اساس باندې د دغه یو دغسې خلکو سره سلیقوي برخوردونه وشول او د دې لامل شول چې زموږ هیواد یو ځل بیا نن د بحران طرف ته لاړلو، په بحران کې موږ ښکېل یو. دا همدغه بی عدالتۍ وي او دا همدغه د شپیانی اختطافونه وو او د انسان ورکونې وي چې کورنۍ ورسره وځورېدلې او کورنۍ دې ته مجبوره شولې چې هغې د خپل ځان د مسؤلیت دپاره یا ټوپک راواخلي او یا د چا په خوا کې ودرېږي او په زوره باندې حکومت او دغه کړۍ او هغه سپونه قوي کړل چې کوم نن د حکومت په مقابل کې دغه کېږي. یو بله خبره چې ورور اشاره وکړله چې زمنګ عزیزان په ایران کې او په دغه یوازې نه دي په ایران کې بلکې په پاکستان کې، ما په پاکستان کې د افغاني زندانیانو سره کار کړی دی او هلته مې څو کاله کار کړی، افغاني پاکستاني زندانونو ته ننوتی یم او پاکستان افغاني زندانیان مې هلته پلټلي دي. تر شپږ زرو پورې زندانیان ما هلته پیدا کړل چې هغوی هم په دغه شکلونو باندې اختطاف شوي دي او بندیان شوي دي او ډېری داسې وو چې هغې ته موږ لاسرسی نه لرو چې پاکستان استخباراتي ادارو پورته کول دي افغانان د خپلو کورونو نه او د هغې سره چې هر څه عمل کېدلو هغه شوی دی او حتی وژل شوي دي. تاسو به کتلي چې هلته به مړي په نیرونو کې راخوشې کړل چې کله به دوی شکنجه کړه وبه وژل، سبا به د ورسک پنیر کې د هغې جسدونه را روان و یا به په نورو ځایونو کې د هغې جسدونه دغه و. څلوېښت کلن ناورین کې زموږ همسایګان ارض کوم نورسیا زموږ همسایګانو هم په افغانانو باندې زړه رحم نه دی کړی او دغه رحم دغه بې رحمي تر اوسه پورې دوی روانه ده. دغسې په ایران کې هلته افغانان اوچتوي او د سوریې او د عراق جنگ ته بیا یو هلته هغې یا وژل کېږي یا ژوندي نیول کېږي یا زخمیان کېږي خو بېرته کورونو ته نه راستنېږي. حتی ډېری به کورنۍ دلته په افغانستان کې زه پېژنم چې د ایران خوندانو دا خلک د په ایران کې یا د مزدورۍ دپاره تللي وي، هلته د مهاجر په صفت اوسېده اوچت کړي، هلته بې ولي هلته مړه شوي دي او کورنۍ دلته په انتظار باندې ناستې دي او ډېری تر پنځه زرو پورې خو داسې ویل کېږي چې د ایران په زندانونو کې په اعدام باندې محکوم شوي دي او دغه خلک کله چې سیاسي اړیکې خرابې شي بیا د دې دنه سیاسي ابزار د فشار د آلې په توګه استفاده کوي او هغه ادامهیي لس شل جسدونه افغانستان ته رالېږي. دغه خلک تر کوم حده پورې ماته معلوم دي دوی ته نه دی نه دی د بېطرفه محکمې حق نه دی ورکړل شوی، د مدافع وکیل حق نه دی ورکړل شوی، د خپل تور نه د دفاع حق نه دی ورکړل شوی. نو دا ټول هغه څه دي چې زموږ افغانان د دغه څلوېښت کلن ناورین د لاسه ځورېږي او کړېږي. خو په خواشنۍ سره زموږ دغه ټیکهداران یا د جهاد ټیکهداران یا د اسلام ټیکهداران یا د ډیموکراسۍ ټیکهداران یا د ولسواکۍ ټیکهدارانو
مړی عمل تخوي او نه ورکوي خپل خپلوانو ته، له بشري حقوقو له پلوه تاسو دا سرغړونه نه بولئ؟
دا یو نړیوال جرم دی. کله چې په جګړه کې د جګړې په ډګر کې څوک مړ شي یا د مړو بې عزتي کېږي، لکه مخکې چې په زابل کې طالبانو د عسکرو بې عزتي وکړله یا ملي اردو د طالبانو د جسدونو بې عزتي وکړه یا د زخمیانو سره بد سلوک کېږي یا زخمیان وژل کېږي یا د دوی جسدونه ورته نه سپارل کېږي یا په ملکي خلک پکې وژل کېږي هغې ته مالي زیانونه وړل کېږي. دغه څلور نړیوال جرمونو کې راځي چې تعریف شوي دي او دا د جنګي جرم دی. د دې عاملین باید ونیول شي او د نړۍ جنګي جرمونو نړیواله محکمه یا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملین د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي، بالاخره د هغه خپل عمل جزا دا باید وګوري. دا یو قوي جرم دی، په ټولو جرمونو کې دا تر ټولو سنګین جرم دی، ځکه چې نړیوال تعریف شوي جرمونو کې دا راغلی دی.
بلې د افغانستان د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر لال ګل لال له تاسو یو دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او په افغانستان کې په زور د لادرک شو قربانیانو د نړیوال ورځې په مناسبت دا چې په افغانستان کې وضعیت لدی اړخه څه ډول دی نور معلومات مو را سره شریک کړل لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو واموریدل نن د په زور لادرک شو قربانیانو نړیوال ورځ د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه خبرونه مو هم په همدې موضوع ته ځانګړې کړې و ملګری ملتونه وایي لږ تر لږه په 850 وادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په انترڅ کې لادرک شوي دا ورځ د 2011 کال راهیسې هر کال لمانځل کیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2011 کال د دسمبر په 28 د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقيف او تختونو په ګډون د په زور یا د خپل خوخي خلاف د لادرک کیدو د پیښو پر زیاتوالي ژوره خواشینی څرګنده کړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په همدغه پریکړه لیک سره دا ورځ د په زور لادرک شو قربانیانو نړیواله ورځ ونمول شو له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته ز نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي زما همکار وړاندې کوي ستار فروغ البته هم د وښ استودیو ته راغی بلې فروغ صاحب خبرونه ته اخر اغلاست
تشکر نوری صاحب شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام به برنامه ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدید